د مشال ریډیو مینوالو ریډونکو السلام علیکم، زه بشیر غواخم او تاسو ته د نن ورځې د خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله وایم. د دسمبر د میاشتې نهم تاریخ دی، د چهارشنبه یا شروع ورځ ده او د نهو څخه تر لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. په دې ریپورټونو کې په تازه موضوعاتو باندې تاسو ته موږ حال درکوو، تفصیل درته درکوو او همدارز مطبوعاتي کتنې او یوه نیمه سندره هم د دې ګړۍ برخه. خو اول به له نجیب امیر څخه خبرونه وکړو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د ننګرهار والی وایي د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کوي او امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلی هڅه کوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په مخانن سهار اسلام آباد ته ورسید. افغان ولسمشر ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د کابینې یو شمیر وزیرانو، په نور خان ایربیس نوموړي ته هرکلی وې. په دې موقع نوموړي ته د یوویشتو توپو سلامي هم ورکړل شوه. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیت ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي چې افغانستان د ایجنډا له مهمو موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز لخوا پرانستل شوه. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ څوارلس هیوادونه غړیتوب لري. د دې د ایجنډا شپږ مهمې موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمه ایز بنسټونه او زده کړه ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. نوموړې رسنیو ته وویل
د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی، نو لازمه ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم.
دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د کوم وزیر یا وزیرې لومړی سفر دی. د پاکستان د سرکاري هوایی کرخې پی آی ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی آی ای کارکوونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پرېکړې په غبرګون د ماسپښین دوو نه څلورو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی آی ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپل پریکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکاری یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تیره ورځ د فرانسې خبر اژانس ته ویلي چې د یو کال په موده کې به پی آی ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار والی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کړي. سلیم خان کندوزی دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. والي سلیم خان کندوزی ویل په دې ولسوالۍ کې داعش پر ضد عملیات بریالي روان دي، خو ولسي ملاتړ ته اړتیا ده. د ویل د شینوارو ولسونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خپلې سیمې په امنیت ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او تجهیزات په ورته دوی برابر کړي. له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دې موده کې له 200 څخه زیات داعشیان وژلي او د هغوی درنې وسلې له منځه وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې وویش حکومت مخالف وسلوال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولله خوږیاڼۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال لډیو ته وویل د چپرهار ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې د دوو مخالفو ډلو داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې 14 تنه مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دی وایي د دغې نښتې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارولی دی. امریکا خی دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې هم وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرونویل دا انتهایی ضروری ده چې د امنیتی کونسل قراردادونه عمل شي. په 13 اکتوبر میاشت کې هم امریکې، برېټانیا او فرانسې پر سلامتی کونسل غږ کړی چې ایران د جوهري موادو د لیک دوړ توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې او باید پر ضد اقدامات وشي، خو تر دې دمه د ایران خلاف ول کاروایی نه ده شوی. خو بل پلو ایران ویلی د دوی توغندی د جوهری موادو د لیک لپاره نه دی جوړ شوی، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر پرونویل په مدیترانه سمندر کې د ولاړې جنگي بیړۍ نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل داغلي او ورته ښودل شوي اهداف په بریالیتوب سره په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي روسیې ورته وار له مخې خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر پوتین ته ویلي روسي ځواکونو د نومبر په 23 د ترکی لخوا د راغورځول شوي روسي جنگي الوتکې د الوتنې ریکارډر هم موندلی دی. پوتین امر کړی چې د بهرنیو ماهرینو په مخ کې د دې مطالعه وشي. ترکیه وایي دوی وروسته له هغې روسي جنگي الوتکه رانسکوره کړه چې دغه الوتکه د دوی فضايي حریم ته داخله شوه، خو روسیه دا نه مني.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له نجیب امیر څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړی کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لږ شیبه مخکې اسلام آباد ته ورسید. آیا دا کانفرنس به د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي؟
د پاکستان په خبرو باور نه کوو. ډېر کارونه کېږي چې دوی مونږ سره دوه مخه سیاست کوي. بعض تضمین باید وجود ولري، بل هغې نه بیا امکان لري چې مونږ په اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل د هغوی سره مسلح مذاکرات وکړي.
د قبایلي سیمو استادان د مراتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه به بې برخې ماشومان د سخت دریځۍ خواته لاړ شي.
دې سره به د ماشومانو صرف ټایم نه ضایع کېږي، بلکې دې سره زمونږ نوی نسل چې دی به په بله لاره روان شي.
د خبر اجنسۍ ټیکاداران وایي حکومتي چارواکي ته په کارونو کې رشوت غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپیه لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټا او د پټا خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه مشته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اسلام آباد ته د پاکستان لخوا په درانه هرګلی کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستلو لپاره ورسید. هغه به د سیمې په امنیت او نورو موضوعاتو د پاکستانی او د نړۍ د مختلفو هیوادونو د چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې برخه لري خبرې کوي. زموږ همکار ریاض موسی خیل اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی، لاغه به نور تفصیل غواړو. ریاض ستړی مشي.
ډیره مننه بشیر فارم شي
ریاض زمنګ اوردونکو ته د نن ورځې د پروګرام ایجنډا و چې محل وش څنګه د نن به کم کم کارونه کیږي ملاقاتونه به څه به نن د دوړو مشرانو یا د نور چارواکو ترمنځ
جی بشیر څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو د اوسنا لګشه وړاندې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هغه د اسلام آباد نور خان ایئر بیس ته ورسېدو او په دغه موقع باندې چې کله هغه د خپل جاز نه راکوز شو نو د یویشتو په سلامي ورته ورکړې شو دغه رنګ د وزیر اعظم نواز شریف او د ځینې وفاقي وزیرانو لکه خواجه آصف او عبدالقادر بلوچ او د دې نه علاوه د فضايي ځمکني او سمندري یعنې د درې واړو فوجونو مشران هم دغه هرکلی ته ولاړو دا یو ډیر تود هرکلی د افغان ولسمشر وکړی شو دا غیر رستو نن چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن بس کم ایجنډا دا یا سب کیږي نو د هغه مطابق اوس چونکې خارجه وزارت کې خارجه دفتر کې دا چې کوم د آسیا زړه غونډه ده وزارتي غونډه نو هغه په خارجه وزارت کې کیږي د هغه د پاره د میلمنو د راتګ سلسله شروع ده نن چې کوم ټاکل شوی و چې د 9 بجو نه والا تر د 9 نه پورې لسمنټ او 9 پورې به مختلف قسمه چې کوم مشران دیجی هغه به خارجه وزارت تر ازي د غرنګ افغان ولسمشر او وزیر اعظم نواز شریف به هم خارجه وزارت تر ازي او دا اوس چې کوم د پاکستان وزیر اعظم د نو هغه خارجه وزارت تر رسیدلې په خپل چې کوم ملمانه راځي نو هغه ته په خارجه وزارت کې هرکلی وي د غرنګ د چین او هندستان په ګډون د ځینی ملکونو خارجه وزیران چې کوم دی هغه هم خارجه وزارت ته رسیدلی دي نن چې بیا کم د دین رسو د 15 منټ او نه هنواله تر د 9 بجو پورې به د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه او بیا د هغه نه رسو د 9 منټه تر د 15 منټه کم لسو پورې لګه 15 منټه به د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغه به د کانفرنس واقعدا افتتاح کی پیل به کی او د غرنګ بدغه کوم کانفرنس کې چې ګډون کوونکی دی هغه ته به خطاب کی د هغه رسو بیا په شلمنټه کم لس بجو پورې د یو ګروپ تصویر وباسي چې د غرنګ غي کې ټول چې کوم غړي ملکونه دي او کوم ممبر ملکونه دي بیا چې کوم نور تنظیمونه دي د هغه مشران د غرین دي به یو مشترکه تصویر وباسي د هغه رستو بیا باقاعده د چیو د دمینا بعد بیا کانفرنس په بشپړ توګه پیل شي د غرنګ بیا 15 منټه چې کوم مختلف د خارجه وزیران د مختلفو ملکونو لکه افغانستان چین ایران کرغستان د هغه خارجه وزیران به خپل خبرې کوي دا غیر رسو بیا چې کوم مختلف کوم چې مستیال ملکونه دي د هغه چې کوم مشران راغلي دي هغه به خبرې کوي ورپسې بیا چې کوم نور نړیوال ادارې دي د هغه چې کوم مشران دي هغه به بیا کانفرنس ته خبرې کوي او د خپل تجویزونه هغه وړاندې کوي
ریاض یو پښتنه به زوګم دی کې به افغان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم سره نواز شریف سره په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي داسې تاسو ته چارواکو ته رپورټونه څه دي
جی کله چې د کانفرنس ته شو کې دونه ورځ دوه مخکې د پاکستان خارجه وزارت او بیا پخپل چې کوم د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر د سرتاج عزیز هغه هم پخپل خبرو کې ویلو چې دا چونکی یو ډیره ټټه موقع ده چې کله د افغانستان ولسمشر پاکستان ته راشي نو دلته به د مشرانو سره لیده کاته هم کوي پاره کې وزیر اعظم هم شامل چې هغه سره وویني او خصوصا چې کوم په افغانستان کې امنیتي عمل دی کوم د مذاکراتي عمل دی د هغه بچارو به هم خبرې کیږي تجارت او اقتصاد او دغه رنګ دوه اړخیزه تعلقات د اعتماد او اعتماد بحالي دا خو ظاهره خبره ده هو په ایجنډا کې شامل دي خو تر ټولو مهمه خبره چې کومه ده نو هغه دغه د چې څنګه به کم د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه څنګه شروع شي بشیر زبدل ته کې لګونته خپل اوریدونکو دا ومویم چې دا وخه د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغه هم خارجه وزارت ترننه وتل او اوس به درنګ سات کې باقاعده د کم چې وزارتي غونډه ده نو هغه به پیل شي دوه مشران چې کوم دي نو هغه به د غونډې ته خطاب کوي جی
سه جوړه رمن ریاض پدې من وتا سره مخکیم خبرې کو چې څه نوی معلومات راځي او ورډونکو تاسو مشال ریډیو او په همدغه اړوند باندې چې ریاض مساخیل تاسو خبرې کولې پدې اړوند تاسو رپورت درورو لکه څنګه چې تاسو خبرې چې افغان ولسمشر په لومړی کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه ځکه نه اخیسته چې د خبره له پاکستان غوښتنه کوله چې په خپل خوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي خو وروسته چارواکو ویل چې د ځینو لویو ملګرو هیوادونو په ټینګار او بیا غوښتنه ولسمشر اشرف غنی دی کانفرنس کې برخه اخلي. لکه څنګه چې تاسو ریاض مساخیل واردل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه باندې د پاکستانی وزیر اعظم او د افغان ولسمشر ترمنځ خبرې هم کیږي. آیا دغه کانفرنس به دغه خبرو کولو ته لار هواره کړي؟ په دې اړه د احمد شاه زمیر رپورټ.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې له افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوره کړي دي. نو دا ځلې تضمین باید موجود ولري، تضمین ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کېږي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا قربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهر خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبرې کوو هغه به سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نایلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د آسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي.
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس روستا بحث ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی طرف سے زنی کڑے ل طالبان سره د مذاکرات په حق کې ندی، دوی باید په وخت له خپل دریز وړاندې کړي. دوهم خبر ادا چې پاکستان تر کومه حد دوی د خبرو میست را وستل شي. دریم خبر ادا چې د طالبانو په خپل منځ کې جنگ روان دی، نو په داسې حالاتو کې یو خدا کېده شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطره بیا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنک کړي چې هسې نه بل ډله تور پر پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډیر مشکلات شته.
په دا روسي کې د پاکستان د پښتون سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړي. دواړه مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي، راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دې ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اسلام آباد کې د سیا زړه استنبول بهیر پنځمه غونډه روانه ده او د مهال اوس د پاکستان د سرکاري ټي وی تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو او د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د کانفرنس کې خبرې کوي او د دین روسه به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هم خبرې کوي. د دغه کانفرنس په اړه د پاکستان د پارلمنت د زینو غړو خبرې هم دروارو د احمد الله په خپل رپورت کې را لګیږي.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لاته نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راشه یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوي شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د لړ ارمان دی چې کوم ملکونه پدې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول پدې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د لړ د اخلاص سره د مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل افریدی د کانفرنس په حق لوايي
دا کانفرنس زمونږ د دغ ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدغه ټکم یبی وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډډ لاک پیدا شو او هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کم به اعتمادي و یا کم داسې خبرې وی چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشو کولای هغه هم شاید چې په دې کانفرنس کې را سرګند شي. نو زه د پاکستان خو د کم یبی ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک ته من کې دوه پاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وای چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوې دي خو څه نتیجې نه دی راوتي. نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزالو شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې نه دي چې وای تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه مختار ملکونه باندې داغي په اندرونی معاملات کې مداخله وکړي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر زیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره، د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو دپاره په کار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره او د سوپرې ملک د زړه نه یې منلی چې افغانستان یو آزاد ریاست
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دوانو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت راغلی تیر هر څه کې
زو شپږ کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید. خبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو پرون پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې د ټیکو اخیستلو لپاره د نو پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولای. دوی تور لګول چې په دفترونو کې تیر رشوت اخیستل کیږي. زلان یوسفزی په اړه رپورټ لري.
د خیبر کنټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسی زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثره کیږي ډیره زیاته. فرض کړئ موږ تقریبا وایې چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواخلے شپیتو نا تا اویا پورے رجسٹر ٹیکہ داران دی کہ آسی دا پوسٹ پری کوالیفیکیشن تشی آگا کے بٹول پانچ یا دس آٹھ پورے کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست بھی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غونډې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې را پورته کړې دي.
ټولو نړومبۍ خو فاټاله چې څوکم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. بس الله دې پر رحم وکړي، ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خیبری جنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامې روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خیبری جنسی د پبلک هیلت ډویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ما ته راځین او ایکسچینج سره ډیسکشن نه بعد هغه شی خبر نه دی هر کوم څه ایس کې سم پندنسی نشته. خو شوی کنه ایس کې سم پندنسی نشته او کم یو شی چې نه هغه ریکارډینګ ته راځي هغه وخت فورن یو روز باندې ساری زمونږ هوټل تر لشي باندې دي زمونږ هوټل رجیستر باندې تر یو شی هغه او زمونږ چې کم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فیکٹر دی هغه موږ پورا کو او کی مایک نشي دی کنه دی هغه پوهه باندې وي هغه سی ان ډبلیو پر زمونږ خدمت کارونه هم نه زمونږ ورک لوډ هم داسې زمرا نه.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجاً کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د هارون بچا بغه کې د سندرور
دشنو خالونو راو ګدر لټشو پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو سلو نیخ شو کنا دخا پہ رو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا
پگل درو خانی بری گی لاسمان وطنا ساتو وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته د خبرونې نیمې ته رسیدو نه نیمې بجې شوې دی راځي له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز وره
د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې لږه شپه وړاندې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. همدا شیبه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته وینا کوي. د خپلو لومړنیو خبرو کې ویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی ای ای کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړی اداره شخصي کړي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لړیو ته ویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپل پریکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې وویش حکومت مخالف وسله وال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کوي. نوموړي دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو ادارې مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. او روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټ کې وایي.
نن د پاکستان سیاتر ورسپانو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلې دي. وحدت ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیخ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅه کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه حلو سلو سره بنې یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوط شي، بلکې راتلونکي کې خپل منصیره به تو سره د دې غلط فهمیانی به هم لمنځه لاړ شي. بلخو د انګریزي ژبه ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل اداریه د پاکستان او هندستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیر وختونو کې یو شمېر تاو تریخوالي راغلي دي، ول بیا هم د دوی ترمنځ سنه سره خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅه کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو د لارې ډیره مهمه وي او هم دی لوي چې دواړه ملکونه په دې سورسو کې په بنکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسه مهمه ده. ادارې وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی وو چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریټریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندستان به د غونډو نه ډېری ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دواړو ملکونو په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده او هم دې لړ کې مونږ د یو ښه سباون هیله لرو. په همدې اواز مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته دراتګ نخکاري چې د تاوتری خوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونو یو ځای کینی او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوي دی شي، او هیله ده چې د افغانستان او هندستان د مشرانو پاکستان ته راتلونه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نړیوالو مطبوعاتو کې درته اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي چې له مخې یې په دغه هیواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کوزدن وکړه او بیا یې د ژوند ملګري امریکا ته ورغوښتل. دا له هغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې او د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان ووژل. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر 2 نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې ښکېل وګڼل سوه، نو ورسره د ویزې ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتنو ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژدنه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یه جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دانه دی ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل سوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یوه مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه یې معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یا د سو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو، نو درخواست شایع رد کړل سي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او په روانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او موږ تاسو تازه خبر دالرو چې په اسلام آباد کې روان د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبرې کړې دي او افغان ولسمشر زما په فکر هم دا اوس خبرې کوي. زمونږ همکار ریاض موساخیل موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، که په مختصر ډول زمونږ اوریدونکو ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خبرو مهم ټکي وایي.
جی بالکل دا چې کما د آسیا زړه پنځمه وزارتي غونډه ده نو هغه به باقاعده توګه په پاکستان په خارجه دفتر کې پیل شوې ده. اوس نه لږ سات وړاندې چې کله وزیر اعظم نواز شریف دغه غونډې ته خطاب کولو نو ده وی چې د افغانستان د مفاهمتي عمل مرسته کوو ځکه چې په افغانستان یو خود مختار ملک دی او د هغه ځای په امن او ترقۍ کې به موږ خپل کردار ادا کوو. د ده وینا وه چې د سیمې د ترقۍ لپاره په دې منطقه کې امن ډېر ضروري دی او دغه وجه ده چې مونږ د افغانستان امن ته زیات اهمیت ورکوو ځکه چې څنګه سمو د مخکې د شاعر علامه اقبال ویلي چې ایشیا د وجود په سیر ده او افغانستان د هغې زړه دی نو چې څو پورې په زړه کې ناکراری وي او درد وي نو په ټوله وجود کې امن نشي راتلی. دغه شانتې د دا هم وویل چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم مبارزه روانه ده نو باید چې دا په شریکه سره سر ته ورسي او د پولو پورې نه چې کومه لاسوهنه کیږي نو باید چې هغه هم بند کړي شي. دا اوس چې د افغانستان ولسمشر هغه لګیا دی دغه غونډې ته خطاب کوي نو د ده وینا وه چې یو حکم پاکستان د څو کلونو راسې پاکستان کې افغان کډوال میشتي نو په هغې باندې د پاکستان حکومت او پاکستان ولس مننه وکړه. بیا ده وویل چې کوم د دې نه مخکې په چین کې کومه غونډه شوې نو په هغې کې په سیاسي او په معاشي او معاملو باندې خبرې شوې خو اوس چونکې حالات بدل دي او کم چې په افغانستان کې د امنیت د اقتصاد د ودې لپاره او خاص کر بنیادي ډانچه چې کوم انفراستراکچر دی د هغې د ترقۍ لپاره کار پکار دی. دغه رنګ ده چې کومه تابي ګیس پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا 1000 منصوبه ده نو د هغې په اهمیت باندې هم خبرې وکړې او د ده وینا وه چې افغانستان بیا ودانې او د بحالې لپاره چې کوم دي نو هغه اقدامات پکار دي. جی
ریاض ډیره مننه په دې اړه باندې چې نور سره راځم تاسو سره به رابطه کیو. خوشاله اوسئ. ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. په اسلام آباد کې چې د آسیا زړه کم کانفرنس روان دی او په هغه کې د نړۍ مختلف د بهرنیو چارو وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې خبرې کړې دي. دا اوس تازه تازه تاسو زمونږ له همکار ریاض مساخل څخه اورئ. د په دې اړه چې نور سرازی هغه به هم موږ تاسو ته وړاندې کوو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او راځي چې د برېښنا میل په غو کې وسیو سندرور روزن کو تاسو مشال ریډیو ورې په قبلی سیمو کې خوښه دوی زره سازان خپل ذمہواری تر سره کوي. خو د تیر هفته رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دی او چې حکومت ور سره د ترقی ورکولو ژمنې نه دی عملي کړي. په همدې حال کې د قبلی سیمو زده کوونکي چې لا لوړاندې څخه ډیر متاثر شوي دي وایي چې د احتجاج په ډیر اثر غورځول دی او د ډیرو زده کوونکو څخه سکولونه یا تعلیم پاتې دي. په اړه منور شاه رپورت لري.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سا سرات غورځيږي. د چارسده باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي:
د سره پدې ماشومانو صرف تایم نه وای کیږي، بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لار روان شي، په بل لار په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله بل ستا تاسو په کوټه کې آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې تل به پورې شي وو یو کې څه خلک واپس کورته بیرته خلال زما خلک کورته بیرته لا لاړ نه دي او چې کوم کورته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه سم نه دي، ځکه چې مکتبونه یو متاثر شول څه سبق یې هغه لته ګډوډ شو څه سبق بیا چې کوم د هسپیټل ته لاړل.
داراز د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دین دا ماشومان د ډېر تکړه ډېر قابل د خدای خاص د دماغ ور کړی، ځکه چې کم ده کې دوی ترای شي وي چې دا موقع ورته ملو شي د دې چې تللی د اوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دی. ډېر هغه دین دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته کوي او د دې نظم هغه نورې مسلې هم جوړیږي. دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوی دن پتا ہوں گا جمانے سے کچھ معشوم کو لکھ پشپاڑ اس کو آلے اتلا سو کالے بلکہ شل کالے پورے دربیہ گریجویشن پورے آخو پکارے چھ بس تعلیم سے رمان چلی کیا ہو نیچے آخا نین آخا خبر دے چھ خالی ماغو چین آخو دے شیطان ماغوی ہو بس غلط غلط سوچینا غلط غلط فکرو نا ہو بیا وزراج.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت اویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې تاسو یو کې لکه د چوتي چې کوم دی چوکیانه چې وي ستي هغه ورته کوم ولغواړي لا بچرته هغه استادان چې کوم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه به دغه قرباني ورکي لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو تلک سره زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کوم دی مثال دا چې به وشمیرو چې مومن په سکولونو کې دیش منټه پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویس منټه شي لا 50 منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بل دا چې ویچاري چې پیریډ لږه کم شي
د تعلیم ماهرین وای په کار دی چې حکومت ازر تر زرا د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته په کار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درنیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو، ای پی خبری ایجنس په یو رپورٹ کې لیکي د کالیفورنیا په سان برنادینو کې په شوی ترهګرۍ پیښه کې ککړه پاکستانی تشفین ملک او دغه خاون سخت دریز شوی وو، خو چارواکي وایي معلومه نه ده چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریز شول. تشفین ملک او دغه خاون د روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې بخنه غوړم په یو مېله کې څوارلس کسان وجلی وو. اسرائیل مومند د ریپورت خټ کې درته وایي.
د پی خبری ایجنس په یو رپورت کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلی دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو کې په شوی ترګرې پیښه کې ککړه تشپین ملک او د هغې خاوند د سخت دریځۍ پر لار روان شوی وو، او له برید وړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وجلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وای موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تشپین او د هغې خاوند دواړه سخت دریځه شوي وو، خو نوموړی وایي لا هم نه د معلومات چې دوی څنګه او چیرته سخت دریځه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه، د هغې یو ښوونکی وایي چې د تشپین خاوند فاروق د نومبر په 29 او 30 یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. له دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی 12 پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برناردینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځۍ په تیرې لاره روان وو، خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو، هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه، خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دې وروستیو کې د پاکستان په ډیلی ټایمز انګلیش ورځپاڼه کې د ډاکټر محمد تقی چې د سی سي چارو کارپوه دی د هغه کالم بند شو. نوموړی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکلی دی چې د پاکستان پوز په دغه هیواد کې دغه لیکوالانو او خبریالانو پر ضد یو نا اعلان کړی جنگ شروع کړی دی چې د هیواد د مشکلاتو په اړه د پوز د نریټیو یا بیانیې سره ملګری نه دی او تنقیدونه پې کوي. په دې اړه د دغه لیکنې مهم ټکی له شاهین بنیرې اورو.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوز په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو اوازون خاموشکۍ کم چې د افغانستان او قبایلی سیمو په اړه د پوز په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوز په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 28مه نیټه هغه تخپل ایډیټر یو ایمیل ولیکلو چې پکې لیکل شوی وو چې د پوز لخوا د فشار لخبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لخبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ڈاکٹر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز داو چې پوز په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو په اړه کمی داوی کوي هغه سم نه دی، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغه ته هیڅ نوایي کم چې د کرخې هغه اړخ تاوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسیدلی دی. ډاکټر محمد تخیلی کی د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکار کیږي یا ویل کیږي کم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړی په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوز ته پریښې دي، یو دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د سلام پښتونخوا غړې په اخري شیبو کې راځي ل کرن خان څخه وسندرو.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا بستنو دا سی خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق کو نمونه شعرونو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتسن جوړيږي د دې جنگونو ناتسن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزکه د دې ظلمونو ناتسن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا افغانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار